قدرمان آوریدون که السلام علیکم ده مبشین دوی بجی سوید از ادی راژیو دیه پروگرام تا پخیر رغلات فرشت جلال زیما او ده پروانه مو تردرو بجو ده پخ پروانه که بعد افغانستان اسیم پر حالاتو روستی معلومات در تا ورانده کرو پا دیخ پروانه که ده نوروز پر مناسبت یه جنگلی رپورت لرو لکبل با ده نوروزی مراسم و پا ارتباط پا دیخ پروانه که واوری خبری مطالب مهم را غوند کردیم ده نوری بخبرونو که با واوری چه ده پاکستان امنیتی چارواکی وای چه ده افغانستان پولی تنجده پا قبایلی سیمه که ده پاوز او وسلوالو ترمنز پا تازه نشتو که لشته لژه اته کسان وژل سوي او ترلسو زیات نور زخمیان دي. د افی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ناټو تورن کړ چې د هغو ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کې پات راغلي چې تېر کال په لیبیا کې د دغه تړون په هوایي بمباریو کې وژل سوي دي. خو اول د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. قسیم سولمالی وړاندې کوي.
زما سلامونه هم مومنه ده هم د څو مهمه کورنۍ خبرونو سر ټکی ټاکل سوی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن ناوخته واشنگتن ته خپل سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې اعلی شورا د نوي کال په مناسبت له ټولو افغانانو غوښتي چې د سولې په برخه کې فعاله برخه د سولې د راوستلو لپاره فعاله برخه واخلي. او د سالنګونو د ساتنې چارواکي وایي چې د موسم د خرابېدو له کبله دغه لار په وقفه یي ډول د ترافیک پر مخ پرانیستل کېږي. دا هم پوره خبرونه. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن ناوخته واشنگتن ته خپل سفر پیل کړی. ټاکل سوی چې په دې سفر کې به ښاغلی رسول له خپل امریکایي سیالۍ او د کانګرس له یو شمېر غړیو سره وګوري. د بهرنی چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې د بهرنی چارو وزیر دغه سفر د امریکا د بهرنی چارو د وزیر هیلر کلنټن په بلنه ترسره کیږي. د افغانستان د سولې اعلی شورا د نوي کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې ټول افغانانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په هڅو کې فعاله برخه واخلي. په دې پیغام کې چې نن ازادي راډیو ته استول سوی د هیواد له سیاسي مشرانو او وسلوالو مخالفینو غوښتل سوی چې د سولې د هڅو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي. په دې پیغام کې دا هم ویل سوی چې ځینې کړۍ هڅه کوي د سولې د هلو ځلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي چې د سولې د اعلی شورا په وینا د جګړې د دوام او د بېګناه خلکو د وژنې لپاره به مسؤل وي. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو په یو لړ چانیزو عملیاتو کې د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال له وسلو سره نیول سوي دي. د ګربزو ولسوال ولی شاه همت ازادي راډیو ته وویل چې دې کسانو د دې سیمې په نارامیو کې لاس درلود. د نیول سوي کسانو څخه څېړنې روانې دي خو وسلوالو مخالفینو د دوی د نیول کېدو په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې. او د سالنګونو د ساتنې چارواکي وایي چې د موسم د خرابېدو له کبله دغه لار په وقفه یي ډول د ترافیک پر مخ پرانستل کیږي. د افغانستان د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د توندو طوفانونو له وجې دا لار په وقفه یي توګه بندیږي. د فواید عامې وزارت د لویو لارو د ساتنې او څارنې د ادارې مرستیال احمد شاه وحید داسې وایي
سالنګونو په حساب باندې دغه اخر وختو کې د واورې د ورېدو په حساب باندې مشکلات موږ لرو. اوس مکمل شاره د ترافیک په مقابل کې او زموږ د وطنانو د تګ راتګ په حساب باندې خلاصه ده. اگر ځینې وخت وقفه یي بندشونه پکې راځي مګر اوس لارې خوشې ده. زموږ وطنان کولی شي چې سفر وکړي که مشکل نشته.
په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې درنې واورې ورېدلې دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ د به نوریاس نوري درته وړاندې کړي.
هغه افغان چې وړاندې کړو معلوماتو یې په 2010 میلادي کال کې د تروریستي حملو د خطر زنګ وهلی و نن په جرمني کې محاکمه کیږي. احمد ولی صدیقی چې په جرمني کې اوسي د 2010 میلادي کال په جولای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوی و ویل کیږي هغه د تعقیب په جریان کې چارواکو ته په اروپایي ښارونو کې د القاعده د حملو د پلانونو په اړه جزئیات وړاندې کړي دي. که چیرې 10 کلن صدیقي د القاعده او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر غړیتوب مجرم وپېژندل شي نو به ښایي په 10 کالو بند محکوم شي. څارنوالان وایي چې صدیقي ته په 2009 او 2010 کلونو کې دواړو تروریستي ډلو په پاکستان او هم افغانستان پورې ته نږدې قبایلي سیمو کې روزنه ورکړې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان پولیس نږدې په قبایلي سیمه کې د پاوز او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس څخه زیات نور ژوبل دي. د عمر رحمان په نوم د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي په ټلیفون ازادي راډیو ته د سیمې د وضعیت په اړه وویل چې تر نن سهاره پورې دواړو لورو پر یو بل ډزې کولې.
پرین راسه دا بازورینا باندې او دا ګولېمولې شری دي لسم هم ته انې ویل کې دي او د نم هم ته انې ویل کې دي دا غونډي سور دي تمام شپه دا ګولې لارې بارې یو ځای په کلیه شي لګېدلې سبو ال منځ ټیم پیره بجلی کټ شوې دي یار شاید دا لندینا وشتي دي دا پته په غا په وکړې لګېدلې دي.
چارواکو وویل پرون ناوخته په میرانشاه کې پر یوې پوځي پوستې د حملې وروسته په نښتو کې څلور وسلوال او یو عسکر وژل شوي دي. چارواکو دغه راز وویل چې پوځ په ځوابي حملو کې نن سهار وختي د مشکوکو وسلوالو خوندي ځایونه په نښه کړل چې په ترڅ کې درې ولسي وګړي ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. تر اوسه مستقلو منابعو د تلفاتو په اړه د پوځ دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې سخت دریځي وسلوال فعالیت کوي او همدا سیمې د هغو سخت دریځو قوي سنګر بلل کېږي چې له القاعده او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. د سوریې د پایتخت دمشق په لمنو کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپور ورکړل شوی دی. الجزیره تلویزیون د اپوزیسیون د فعالانو په حواله وویل چې د حکومتي ځواکونو او د سوریې د آزاد پوځ د وسلوالو ترمنځ سختې ډزې تبادله شوي او هلیکپټرې د هغې سیمې د پاسه څرخي چې پکې یو شمېر سفارتونه او دولتي ودانۍ موقعیت لري. دا له یو کال را په دې خوا چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی تر ټولو سختې نښتې بلل شوي. په برېتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې اتلس حکومتي عسکر په دغو نښتو کې ژوبل شوي دي. د دغو شخړو په اړه وروستي راپورونه وروسته تر دې ورکول کېږي چې په تیرو دو ورځو کې په دمشق او دوهم ستر ښار الیپو کې په حملو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. له بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر جاکوب اکلینبرګر به نن په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې په دې اړه چې په څه ډول کولی شي سوریې ته بشري مرستې ورسوي خبرې وکړي. هغه وویل د هومس په څېر له محاصره شوو سیمو د ټپیانو د لیږدولو لپاره دې ته اړتیا ده چې د ورځې دوه ساعته اوربند رعایت شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل ناتو تورن کل چې د هغو ملکي وګړو په اړه څېړنه کې پاتې راغلی چې تیر کال په لیبیا کې د دې تړون په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. په هغې اعلامیه کې چې د امنیسي انټرنیشنل لخوا نن خپره شوې ده، دې سازمان دغه راز ناتو په دې هم تورن کړی چې د هغو ملکیانو کورنیو ته تاوان نه ورکوي چې د دې تړون د هوایي کمپاین په ترڅ کې وژل شوي دي. امنیسي انټرنیشنل وویل د شپاړسو ماشومانو او څوارلسو ښځو په ګډون یې د 55 ملکیانو دوسیې ثبت کړي چې په ترابلس، زلتن، ماجر سرت او بریگا کې د ناتو په هوایي حملو کې وژل شوی دی. د بشري حقونو د غډلې ناتو له دې کبله ستایلې چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بې ساري هڅې کړي، خو ویلي دي چې دغه تړون په ملکي تلفاتو کې د خپل رول په اړه څېړنه نه ده کړې. ناتو د هوایي کمپاین په ترڅ کې زرګونه حملې ترسره کړي چې دې کار له وسلوال اپوزیسیون سره مرسته وکړه چې د لیبیا د اوږدې مودې واکمن معمر قذافي رژیم رانسکور کړي. دا ورته سات مهم خبرونه.
ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واورو چې د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصلین په افغانستان باندې د ایراني مقاماتو د وروستیو څرګندونو په ارتباط څه خبرې لري. په دې خبرونه کې به همداراز واورو چې په کندوز کې امنیتي چارواکو چاودیدونکي مواد نیولې دي. رپورټونه وایي چې شاید دغه مواد نورو ولایتونو ته انتقالېدل او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوروز لپاره امنیتي تدابیر نیول کېږي. په دې ارتباط له کندوز رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به د نوروز په ځانګړو مراسمو باندې چې په کابل کې ترسره کیږي یو رپورټ درته وړاندې کړو او همداراز د خبرونې په ترڅ کې به هڅه وکړو چې د کابل د نن چاپ ورسپانو ته کتنه ولرو. په دې خبرونه کې به د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام واوري، ځوان فکر پروګرام درته لرو. دا خبرونه مو تر ډیره هدا د نوروز مسایلو باندې راڅرخي، خو درغه مخ کې یو رپورت لرو. د پورسوی کې به مو د ازادي راډیو له خبرونه اوریدلې وي چې د ایران یو لوړوتبه چارواکي په افغانستان پر ارتباط په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې شایي په افغانستان کې داسې نوې ډلې او ګروپونه را پیدا شي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو په ضد فعالیت وکړي. په دې ارتباط د ازادي راډیو خبريال شرف الدین ستانکزای نن په هرات کې تللی و او د هرات پوهنتون د حقوق او سیاسي ولمو له
شمیر محصلینو او استادانو سره خبرې کړې دي او د هغوی نظرونه یې راخستي دي. له هغه ځایه رپورت لري.
د هرات د پوهنتون ګڼه محصلین و ازادي رادیو سره په خبرو خپل هیواد کې د ایران لاسوهنه تر لمر څرګند وګڼله. وی ویل نور د خلکو حوصله ختمه او باید حکومت لاسوهنه لنډه کړي. د حقوقو د څانګې یو محصل عارف عرفان یو له همداسې کسانو څخه د ازادي راډیو ته وویل:
ما خودم ګپای جنرال ایرانی را شنیدیم که مردم افغانستان
ما د ایرانی جنرال خبرې واورېدې چې افغانان د امریکایي عسکرو په ضد جګړې ته یې هڅول. دا بربنډه مداخله ده. زښته ډېرې خوابدی کړم او افغان حکومت څخه غواړم چې نور د ورته دسیسو په وړاندې چپه خوله پاتې نشي زغرد جواب ورکړي، ځکه ذاتي زموږ خلک د جګړو توان او نه هم ناټو دلته د اشغال نیت لري چې خلک یې په وړاندې وسله واله مبارزه وکړي. د ایران د پوځ یو لوړ رتبه قومندان د شنبې په ورځ له افغانانو وغوښتل چې له خپل هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره له قوې څخه کار واخلي. د خبرونو په اساس د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران یو لوړ رتبه جنرال او د ایران د لوی درسیز مرستیال مسعود جزایری ویلي چې داسې نښانې شته چې افغانان به په نږدې وخت کې د امریکا د متروکې او له کاره لوېدلې امپراتوري په ضد یوه تازه جبهه پرانیزي. جزایری ویلی دی چې داسې نښانې شته چې په نږدې راتلونکي کې به د مقاومت نوې ډلې په افغانستان کې جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې د امریکا پر عسکر او ګټو حملې وشي. پښتنه دا ده چې ایران یا بل ګاونډی هیواد څومره دلته د ناټو د ځواک په شتون کې د ورته خبرو کولو حق لري. ځواب مې د هرات پوهنتون د حقوقو د څانګې د نړیواله سیاسي علومو استاد عبدالرشید فیضي څخه وپوښته. ویل نه ایران او نه هم بل کوم هیواد اتبا په ځانګړي ډول مامورین حق لري چې ورته لمسوونکي څرګندونې وکړي. دا ځکه ناټو دلته د نړیوال سازمان په موافقه او تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانانو په خوښه راغلې ده.
غیر از اگر در کشورهای منطقه و کشورهای دنیا هر مقامی از آدرس مقامات حکومتی یا کسگی اگر در امور داخلی افغانستان
هر هیواد اگر کسی گاونده یا بلوی که اتباع در افغانستان په حق رسمی موقف سخه نظر سرګند وی د افغانستان کورونه او چارو کې سرګند لاس وهنه ده او باید اجازه ورنکړ شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون اعلان وکړ چې یو شمیر کسان نیولې دي چې هڅه کوله د نوروز مراسم ګډوډ کړي او په مختلفو شهرونو کې انتحاري حمله وکړي. په همدې سلسله د رپورټونو په ترڅ کې له کندوز یو رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبريال نور محمد سهیم له کندوز وایي چې امنیتي چارواکو چاودیدونکي مواد نیولې دي او ویل سوي دي چې دغه مواد د کندوز لاري نور ولایتونو ته د انتقال په حال کې وي. د نور محمد سهیم رپورټ په سره واورو.
د کندوز د ملي امنیت ریاست دی او خبرځای په حواله ویل شوی دی چې د دوی کشفی ارګانونه په دې بریالي شوی دی چې په کندوز ښار کې داسې او ګړندۍ موټر ونیسي چې له مهماتو ډک دی. د ملي امنیت ریاست اړوند یو مامور چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر یو کورولا ډوله موټر دی چې تازه له جرمني څخه وارد شوی او تر اوسه پورې افغاني نمبر پلیټ هم نه لري. د کندوز ښار په درېیمه ناحیه یا ګورتیپه کې په داسې حال کې ونیول شو چې شاوخوا 2000 د کلاشینکوف نوې مرمۍ په ماهرانه توګه پکې ځای په ځای شوی او غوښتل چې له کندوز څخه د کابل او یا جلال آباد په لوري ولاړ شي. سرچینې زیاته کړه چې له دغه کشف سره یو ځای دوه کسه چې د کندوز اوسیدونکي دي هم نیول شوي او د پیښې څېړنه روانه ده. سرچینې د ځینو څېړنیزو موخو پر بنا ونه غوښتل چې له نیول شویو کسانو سره د ژورنالیستانو خبرې اترې ترسره شي، خو ویل کېږي چې د دې پیښې مجرمین درې تنه دي چې یو یې تر اوسه پورې په تیښته بریالی شوی دی او د نیولو لټه یې روانه ده. د معلوماتو له مخې دا د ګورتیپې په سیمه کې له څه د پاسه یو کال راهیسې چې د مخالفینو له ولکې راوتي او دولتي واکمني پکې ټینګه شوې ده لومړنۍ پیښه ده چې کشف شوې ده.
آزادي رادیو. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په دې خپرونه کې به تر ډیره حده د نوروز په مراسمو باندې رپورټونه درته خپرو. په خپرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز د مراسمو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. په مزار شریف کې د امنیت مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې سشکال لشته لږه 2000 تنه افغان پولیس او عسکر په مزار شریف کې د ګل سرخ د میلې د امنیت د ټینګولو لپاره موظف شوي دي. او په مزار شریف کې چارواکو دا هم وویل چې سشکال د نوروز د امنیت مسائل ټول خپل افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي، نو افغان ځواکونه به د دغو مراسمو امنیت ټینګوي. د نوروز پورې څو ورځې لرو. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به تاسو ورځ په هر وخت د نوروز په ارتباط رپورټونه اوري، او په یاد ولرئ چې د نوروز په اول ورځ به د ازادي راډیو د سشکال شخصیت هم درته معرفي سي. خو اوس په همدې مسله یو بل رپورټ لرو. اسدالله لودین په کابل کې د نوروز د تیاریانو په اوج کې د یو افغان ژوند ته کتنه کړې ده، او په دې خبرې کوي چې په کابل کې د نوروز د مراسمو لپاره رسیدو سره خلک څه ډول ستونزې لري او په بازارونو کې وضعیت څنګه دی.
د کابل خار د باغ بالا سیمه خواته روان وم. د شهراره په سیمه کې مسترګې په وسپنګيري سړی ولګېد چې نارنجي رنګ جامې په تن وې او د سړک غاړې جارو کولې. دغه کس سردار محمد نومیږي، او پام می زکه ورته واوخ چې د دوا او یا کلو په عمر یې د سړک غاړې جارو کولې. ل روغبړ روسته مول ځان سره موټر کې کیناو او کورته د ورتګ اجازه مو ترې نه واخیسته.
مانو سردار محمد برکی شهراره.
د سردار محمد په لارښوونه د شهراره سیمې وی وړې تپې ته وختو، ل یوې لوی حدیری ورتیر شو. د سردار محمد کور را ورسید. کور یې زاړه دیوالونه او د لرګي زړه او وړه دروازه درلوده. سردار محمد د دغه زاړه کور یو کوټه په کرایه نیولې وه. موږ هم دغه وړې کوټې ته ننوتو. کوټې لمر نه درلود، خو یو داسې سندلې پکې ایښي وه چې په سر یې زړه شړې پرته وه. په دغه کوټه کې سردار محمد، د سردار محمد کونډه لور او د ده یو شپږ دېرش کلن زوی اوسیږي چې د سردار محمد په خبره زوی رواني تکلیف لري، او دواړه لور او زوی د تور لغاړي دي.
زمن مو چیرته دي؟
یو زوی به ده خک پړوان زلمای ده.
څو کلن ده؟
شپږ دېرش. وو دېرش کلن نه ده.
څه سبي تکلیف لري؟
نه بیګم نو ځواني ته ګوره، رقم ته ساته ګوره، بګیر روان ته ګوره. مګم کال کې ته په کال مې نه ده چې شای دا وري.
دوا ویا کلن سردار محمد په خاروالۍ کې کار کوي، او وای چې 5400 افغانۍ معاش لري چې له هغه څخه 2500 د کوټې کرایه ورکوي. سردار محمد وای ژوند ډیر پټیټه کچه کوي، او د نوې کال لپاره یې هیڅ تیاری نه دی نیولی. له سردار محمد څخه مو پوښتل چې تر ټولو لوی هیله څه ده. نوموړي د ښه ژوند، خ کور او خ موټر هیله نه درلوده، خو یوازې دومره ویل چې غواړي له نوې کال سره په هیواد کې سوله او قراری راشي.
دای نه غواړو چې نوې کال په خیر تیر شي، دا جنگ ورک شي، مرحمت وبتوي شي، به دې ور باندې یو وادت ملي راشي، یو ورورۍ راشي، یو بیغمی راشي.
سردار محمد وویل چې څلور کاله د مخې میرمن مړه شوې ده، او میرمن یې په ژوندینه شاوخوا شل کاله ناروغي تیره کړې وه. سردار محمد په خپلو خبرو کې وویل چې زړه یې مات دی او ژوند خوند نه ورکوي. ما یې د علت په اړه پوښتنه وکړه.
کاکا تاسو مخکې ویل چې زړه مات ده، که راته وایي ولې مې زړه مات شوی؟
خو وروره کیرم سپینه سوه سیاسره لاړه کور کې، دا لورم دا کونډه زموږ سره ده.
سردار محمد وویل خاروالۍ ورته د دندې پر مهال د غرمې ډوډۍ هم نه ورکوي، او ډېرې ورځې یوازې د سهار چای څښي او ټوله ورځ پرې تېروي. غوښتل مو د سردار محمد له هغه زوی سره خبرې وکړو چې په خبره یې رواني ناروغي لري، خو هغه له کوره وتلی و. خو د سردار محمد له کونډې لور شیما سره مو د خبرو موقع پیدا کړه. شیما له څېرې خفه ښکارېده، په سترګو کې یو عالم هیلې پرتې وې، خو ویلې چې پلار یې دومره وس نه لري چې د دې هیلې پر ځای کړي. شیما په غمجنې او ژړغون کې لهجې وویل، 15 کاله کېږي چې خاوند یې مړ شوی، او اوس د خپل پلار په کور کې د بې وسۍ شپې ورځې تېروي. له شیما څخه مو وپوښتل چې نوي کال ته یې جامې کړي او که نه. نوموړې په نظر وویل، هو جامې یې اخیستې، خو د سړک د سر جامې دي نه د مغازې.
موږ غریب او بیچاره خلک نوی کال ته سمې جامې نشو اخیستی، لکه د نورو په څیر ښه خوراک هم نشو برابرولی، ځکه موږ یې وس نه لرو.
له سردار محمد او شیما سره له خبرو وروسته د دوی له کوره راووتو. ژوند یې رښتیا هم په ډېره ټیټه کچه کې و، چې په لیدو یې د هر چا په سترګو کې اوښکې راتلې. خو دا یوازې سردار محمد خان نه دی چې په غریبۍ کې شپې ورځې تېروي. له دې پرته په مرکز او ولایتونو کې په زرګونه نورې داسې کورنۍ شته چې اقتصادي حالت یې ښه نه دی، او نوی کال هم ورته کوم ارزښت نه لري.
او بیا هم په دې خبرونه کې د نوروز په ارتباط خبرې لرو، خو سملاسي د کابل څخه د نن چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه لري.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره د ایران د لوی درسیز د مرسیال پروسیو څرګندونو او په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه تبصرې کړي. ملي باور نه دولت ورځپاڼې په خپله تبصره کې په افغان دولت انتقاد کړی دی چې د ایران د لاسوهنو سره سره په دغه هیواد باور کوي او کله ورسره کلتوري او کله هم اقتصادي تړونونه لاسلیک کوي. د ورځپاڼې په وینا ایران هم د افغانستان د کلتور دښمن دی او هم نه غواړي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه پرمختګ وکړي او په خپلو پښو ودرېږي. ورځپاڼې د ایران د لوی درسیز د مرسیال روسیو څرګندونو ته په اشاره تهران ته هم دا سپارښتنه کړې چې له امریکا سره د دښمنۍ په خپل هیواد کې وپالي او په افغانستان کې دی له لاسوهنې لاس پسر شي. ورځپاڼې په نهایت کې له افغانستان سره د ایران مرستې هم زهرجنې بللې او لیکلې دي چې دا مرستې هم تر ډیره د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. محور نا دولتي ورځپاڼې به لیکلې چې ایران په افغانستان کې په یو شمېر ډلو ټپلو زیاته پانګونه کړې، د دغو ډلو مشران شتمن کړي او له دوی سره د قومي ژبنیو فرهنګي او مذهبي تړاوونو له مخې مرستې کوي. خو ورځپاڼې د ایران د لوی درسیز د مرسیال څرګندونو ته په اشاره چې پکې د امریکا په وړاندې د مقاومت د نوې ډلو رامنځته کېدو ته اشاره شوې، لیکلې چې ایران په دې هم قانع نه دی او غواړي چې د نویو ملسیزې په څیر حالات رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې هغه نوې ډله به څوک وي چې د ایران لپاره له امریکا سره وجنګیږي، خو داسې ښکاري چې دغه هیواد به یو ځل بیا په کومې پخوانۍ جنګي ډلې پانګونه کړې وي. ورځپاڼې په خپل وروستي تحلیل کې لیکلي که د ایران رسمي دریځ همدا وي چې د پوځ یو جنرال یې څرګندوي، نو افغانستان ته پکار ده چې له دغه دښمن ګاونډي سره پر اړیکو او راشه درشه له سره غور وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼه هم د ایران د پوځي چارواکي په روسیو څرګندونو انتقاد کړی او لیکلې ده چې د دغه هیواد پوځیان او مذهبي ډلې باید خپلې څرګندونې بیرته واخلي. ورځپاڼې لیکلې چې افغانستان، ایران او پاکستان په خپله روسي درې اړخیزه سرمشریزه کې په دې موافقه کړې وه چې د یو بل په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي، خو داسې ښکاري چې ایران اوس دا ژمنه هېره کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلې چې په افغانستان کې د ایران افغاني او ایراني جاسوسان هڅه کوي چې له روسیو پیښو نه ناوړه ګټه پورته کړي او خلک راوپاروي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې به د دې لاسوهنو په وړاندې د افغان سیاسي دولتي کړیو بې حسي هم د خندنې وړ بلله. ورځپاڼه لیکي که افغانان په یوه غږ راپورته شي او د پردیو د لاسوهنو په خلاف ودرېږي، نو هیڅ یو ایراني او پاکستاني به دا جرات ونه کړي چې افغانستان د بدمرغه کولو هڅه وکړي. د ورځپاڼې په وینا دغه وسنې حالت چې څومره د مغرضو ګاونډیانو او یا د کاذبو دوستانو د توطیو زیږنده ده، همره زموږ د خپلې بې حسۍ او بې پروایۍ هم پکې رول او ونډه ده.
او بیا هم د نوروز په اړه خبرې لرو. جمیله ظریف د کابل د نوروز په دود دستور باندې رپورت لري.
نوروزی، اختره او براتی د افغانانو هغه ځانګړي رسم رواجونه دي چې د دغو خاصو ورځو پر نږدې کېدو سره د هلک کورنۍ خپلې کوژده شوې ناوې ته د درناوي لپاره وروړي. دا د سکل هم د نورو کلونو په شان د نوي کال پر رسیدو سره یو شمېر افغانان د خپلو کوژده شویو ناویګانو د کورونو په لور د خاصو سوغاتونو او ډالیو سره چې هغه ته نوروزی وایي روان دي. زه هم د دې لپاره چې وپوهیږم خلک د خپلې ناوې کور ته په نوروز کې څه شیان وروړي بازار ته ولاړم، او هلته د کابل ښار یو تن اوسیدونکي چې د تره زوی ناوې ته یې نوروزی اخیسته داسې راته وویل:
ما بچه کاکای فلان نامزاد است،
زما د تره زوی کوژده کړي او زموږ اقتصاد هم برابر دی او موږ هم تر خپلې وسې، یعنې هغه څه مو چې په وس کې وو واخیستل. یوه جوړه مو جامې، وچه او تازه میوه، کبان او زلبۍ او هر هغه څه رواج دی لګ لګ مو واخیستل.
چیزای رواجی را کم کم گرفتم.
په نوی کال کې خلک خپل ناوې ته جامې، سره زر، کبان، زلوبي او داسې نور شیان اخلي چې بیا په خایسته او په خل شوی مجموع کې د سندرو په ویلو سره د خپل ناوې غانو کور ته ورولي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې څلور ورځې مخکې له نوی کال نه د خسر کورنۍ نوروزی ورته راوړي، وای چې کله د خسر کورنۍ نوروزی ورته راوړنو دا له خوشالۍ نه په جامو کې نه زایده.
زمانو مینا ده، ز خپل نامزاته ایمه ماتې پرون نوروزی راوړله. ما ډیر زیات د خوشحالۍ احساس وکړل چې زما سره د خسر کورنۍ می دومره مین لري چې په وخت سره مونږ ته نوروزی راوړله. زما په نظر هر انجلۍ باید خپل د نامزاد کورنۍ ته وګوري، د هغې اقتصاد ته وګوري، بعد هغې نه هغې نه خپل خواهش وکړي. نو زه خپل نامزاد کورنۍ ته ګورم، بیا چې هغې ما ته سره وړي زه تینه راضي یم. کالي راته راوړه، سره زر راته راوړه، جلبي، ماهي، کیک، کلچې، وچه میوه، بیا هغه پتنسونه چې هغې چې پکې راوړي، بیا مونږ رنګ رنګ شیان پخو، بیا هغې ته بیرته لیږو.
د نوي کال په رانږدې کېدو سره هره کورنۍ هڅه کوي څو زر تر زره خپلې ناوې ته د ډالۍ د وړاندې کولو او د یو شمېر عامو خلکو په وینا د خپل زوی او ناوې د هوس او ارمان د پوره کولو لپاره نوروزی وروړي. بیا هم د کابل ښار یوه اوسېدونکي د دې رسم په هکله وایي چې دا د افغانانو یو دود دی، او دا وایي چې د دې زوی هم کوژده کړې، خو دا دومره وسه او توان نه لري چې د هغې کوژدنې ته څه وروړي.
زما هغه یو سړی معیب ده، نو هغه زوی مې قمقته کارې کوه، یو پېغله لور مې د اتم صنف کې ژاړي چې ما ته د یو جوړه کالي وانخیست. ما زه خپل ځان ته حیران یم، او چې وینې چې خبرې باد لاغله کېږي، نو چاره وې نه وړ نه دی، ما لور ته نوروزی را نه وړه. سرځې مخکې نو څوک چې ډېر هوس المار لري، دایره وهي او ډنګ ډنګ هم داسې کوټې کې ننوځي او شل ناپاره ځان سره وړي. او ساتیري میلې دي نو.
خو بلخوا بیا دغه افغانان چې غواړي د خپلې ناوې کور ته نوروزی ور وړي، د کابل ښار له دوکاندارانو شکایت کوي چې د نوروز په رانږدې کېدو سره د هر شي په خاصه توګه کبانو او ځلوبیو به یې یو په دوه جګوي. خو د کابل ښار یو شمېر دوکانداران بیا وایي چې دوی ته هم له پاکستان نه کبان په لوړه بیه راځي، نو ځکه یې دوی هم په لوړه بیه خرڅوي.
زما نوم اسماعیل دی. د نوي کال په رانږدې کېدو سره په خاصه توګه کله چې څلور پنځه ورځې نوي کال ته پاتې وي، هر کال زموږ خرڅلو ډیریږي او بیا هم له مخکې نه شل یا دیرش افغانۍ لوړیږي. مونږ ته هم له پاکستان په لوړه بیه راځي.
د نوروزی د وړلو دود نه یوازې اوس، بلکې په افغاني ټولنه کې له کلونو کلونو راهیسې رواج دی چې د هلک کورنۍ د نجلۍ کور ته د یو لړ خاصو مراسمو په ترسره کولو سره ور وړي. خو په دې وروستیو کې بیا نه یوازې د نجلۍ کور ته، بلکې یو شمېر کورنۍ د هلک کور ته هم نوروزی ورلیږي. یعنې په هماغه مجموع کې چې نجلۍ ته نوروزی راوړل کېږي، بیرته یې هلک ته هم ډک ورلیږي.
تاسی په سیمو کې نوروز څنګه لمانځل کېږي؟ د ازادي راډیو ته تاسو کولای سئ چې د اتصالاتو د ټلیفون د 903 شمېرې لارې پیغامونه راوستوئ او د خپلې سیمې د ځانګړو دودونو په اړه نورو ته هم معلومات ورکړئ.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
کلی ما تو نور هم تو فکر کی چیزی به یاد نمول کارم.
آزادی رادیو د کال په لومړی ورځ د 1390 کال شخصیت در پیژنی. سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړی ورځ.
په پوره دوه نیمې بجې به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې سي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
قدیم خان له چاراسیا څخه اسمس راستولی دی. د لیکي د نوروز په شپه ورځو کې باید خلک دې ته فکر وکړي چې زیات مصارف نه یوازې د دوی اقتصاد ته ضربه ورکوي، بلکې هغه کسان چې اقتصاد یې ښه نه دی او خواران دي له ستونزو سره مخامخ کوي. نو له خلکو زما هیله دا ده چې له ډیرو مصرفونو دې ډډه وکړي او زیاتې پیسې دې نه خرڅوي. جمیل د کندهار ښار اوسیدونکی وایي د نوروز د مراسمو لپاره د امنیت د ټینګولو مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی. نو زما هیله له افغان امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې باید دې مسلې ته زیات پام وکړي او له دغې ازموینې څخه بریالي ووځي تر څو د خپلو خلکو ډاډ او باور ترلاسه کړي. عبدالحد د نیمروز څخه په خپل پیغام کې لیکي زموږ په سیمه کې ستونزې دومره زیاتې دي چې خلک اصلا د نوروز په اړه فکر نه کوي. د لیکي چې د افغانستان حکومت باید د لرې پرتو سیمو خلکو ته پاملرنه وکړي او په دغه ورځو کې باید له خوارانو او مسکینانو سره مرسته وشي تر څو هغوی هم له ټول هیواد سره د خوشحالۍ جشنونه په ګډه ولمانځلی سي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې به په څو دقیقو کې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې سي. ورسته د ځوان فکر پروګرام لرو. د ځوان فکر په پروګرام کې به لوی پکتیا څخه واوري چې ولی په دغه سیمه کې چې د افغانستان لوی سیمو څخه ده شوزو ته د پرمختګ زیاته زمينه نه ده برابره. آیا برابره ده کنه ده او که دوی ته امکانات نسته ولی نسته؟ په دغه ټولو مسایلو به له ځوانانو سره خبرې لرو. که تاسو غواړئ چې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ، نه یوازې دا چې تاسو د اتصالاتو د ټلیفون د 93 شمیرې له لارې موږ ته سمسونه راستولای سئ، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com. هلته ټول خبریدونکي مطالب ولولي او کله چې غواړئ نظر څرګند کړئ لږ تر لږه د فیسبوک له لارې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو سره تاسو تماس ټینګولای سئ او خپل نظریات ازادي راډیو ته راستولای سئ، تر څو له دې لارې نور خلک هم ستاسو خبرې واوري او نور خلک هم ستاسو پوسټونه او بریاو باندې خبر سي. او اوس به نوریاس نوری د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د نوي کال په مناسبت پیغام کې ټول افغانانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په هڅو کې فعاله برخه واخلي. د خوست سیمه چارواکي وایي د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو په یو لړچنیزو عملیاتو کې د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال له وسلو سره نیول شوي دي. د سالنګونو د ساتنې چارواکي وایي چې د هوا د خرابېدو له کبله د غلار په وقفهي ډول ترافیکو پر مخ پرانیستل کېږي. هغه افغان چې ویل کېږي معلوماتو په 2010 میلادي کال کې په اروپا کې د تروریستي حملو د خطر زنګ وهلی و نن په جرمني کې محاکمه کېږي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او لس زیات نور ژوبل دي. د سوریې د پایتخت په دمشق په لمنو کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپور ورکړل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل ناتو تورن کړ چې د هغو ملکانو په اړه څېړنې کې پاتې راغلی چې تیر کال په لیبیا کې د دې تړون په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي.
د مصر مسلمانان او عیسویان نن په دې هیواد کې د اقلیت عیسویان او قبطي عیسویان د مشر پاپ دریم شنودا د خاورو ته سپارلو د مراسمو لپاره تیاریان نیسي او خلک په دغه ویر کې سره یو ځای دي او ټاکل شوی دی چې دای به د سې شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي تر هغه پورې به د مړی په سرخلاصي تابوت کې شي تر څو خلک ورسي او د ورستی ځل لپاره وویني. دای په منځني ختیځ کې د اقلیت عیسویان لستر مصبي رهبرانو څخه ګڼل کېده چې لتیرو تقریبا څلور لسیزو راهیسی په مصر کې د قبطي عیسویانو د کلیسا مشرک ولا. د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته په نړیوالو مسایلو هم وخت په وخت رپورټونه وړاندې کوو. تاسو به یاوري سم لاسي د ځوان فکر پروګرام لرو چې لمر نیازی له لوی پکتیا تیار کړی.
سلامونه. د ځوان فکر لنیزې خبرونې ته ښه راغلاست. د ځوان فکر په تاسو خبرونه کې په لوی پکتیا یا د افغانستان په جنوب ختیځ کې په ښوونیز او تعلیمي ادارو کې د انجونو او مېرمنو په کمه برخه اخیستنه غږیږو. پر هغو لاملونو بحث کوو چې د انجونو د زده کړو په مخ کې خنډ ګرځېدلی. هغه که ښوونځي او پوهنتونونو ته د کورنۍ لخوا د انجونو نه پرېښودل دي او یا هم د نامناسب چاپېریال، کلتوري محدودیتونو او یا دا چې د پوهنې ریاستونو لږه پاملرنه ده. د دې ترڅنګ به دا هم وڅېړو حل لارې کومې دي چې په لوی پکتیا کې د انجونو د زده کړو اوسنی بهیر له دې جمود حالته راوباسي. په نننی بحث کې راسره ګډونوال دي د پکتیا د پوهنې رئیس انجینر مهرابالدین شفق. په جنوب ختیځ کې د بشر حقونو د سیمه ییز دفتر د ښځو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤله اغلې زرمینه شمس، قومي مشر جنت خان منګل او د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال اسف خیل. په بحث کې د ګډون لامل تاسو ټولو ته هرکلی وایم. خو مخکې له دې چې په خپل بحث پیل وکړم، غواړم د سریزې په توګه د لوی پکتیا یعنی پکتیا، پکتیکا او خوست په کچه د نجونو د زده کړو په تړاو یو څه معلومات وړاندې کړم. له هر څه وړاندې به په پکتیکا ولایت کې په عمومي ډول د نجونو د زده کړو په اړه وغږیږو او له هغه وروسته به بیا خوست او پکتیا ته هم راشو. د پکتیکا ولایت یو شمیر خلک وایي چې حکومتي مسؤلین په ټول ولایت کې د دیرشو منځنیو ښوونځیو او یوې لیسې خبره کوي. البته دا د نجونو لیسې دي، یوه لیسه ده او دیرش منځني ښوونځي دي. خو حقیقت دا ده چې د دغې سیمې خلک وایي چې خوانزی یوازې پاسنادو کې سب دی او ول عملا وجود نه لري. د سیمې خلک وایي چې کله یوې خوا خلک د وسلوالو طالبانو له ویرې دې ته نه حاضرېږي چې لونه یا خویندې ښوونځي ته ولیږي، له بلې خوا د پکتیکا حکومتي اداره دومره بې کفایته بولي چې په وینا یې تر دې دمه یې حتی په مرکز خرنه کې هم د نجونو لیسه نه ده جوړه کړې. خو دغلته یوه جالبه خبره داده چې د همدې ولایت په سروزه ولسوالۍ کې بیا د سیمې خلکو د نجونو له یو ښوونځي مدرسه جوړه کړې او تر 1500 پورې نجونې په دغه مدرسه کې پرته له کوم خطر څخه زده کړې کوي. په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په اړه به د پوهنې د رئیس محراب الدین شفق معلومات وړاندې کړي، خو په دې بحث کې را سره ده خپله دی برخه اخلي او دی به معلومات وړاندې کړي. خو له هغه وړاندې به په خوست ولایت کې د دې موضوع په اړه د معارف ریاست له ویاند ښاغلي موسا مجروح څخه معلومات واورو چې دغلته د معارف اوسنی وضعیت په کوم حالت کې ده. خاغلی مستا مجروح البته د خوست د پوهنې ریاست د وایان غږ مورید چې هلته د نجونو د ښوونځیو په اړه معلومات ورکول. د بحث شروع ته راځو، په پیل کې به د پکتیا د پوهنې له رئیس خاغلی محراب الدین شفق څخه پوښتنه وکړو. خاغلی شفق، په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو څه حال دی؟ او بله دا چې که خلک پر ځای پرېږدو، ستاسې اداره په دې برخه کې کومې ستونزې لري؟
د پکتیا د ولایت د معارف په کچه نجونو د تعلیم په مورد کې نه ورځ پر ورځ زموږ د ستونزې حل کیږي. الحمدلله دلته اوس موږ د پکتیا په سطحه تقریبا موږ شپږ څلوېښت ښوونځي د نجونو لرو چې ټول فعال دي او د لیسې او متوسطې او د ابتدایي په شکل درسونه جریان لري. اوس موږ تنها اووه لیسې پکتیا کې د نجونو دپاره لرو او جمعا موږ تقریبا درې سوه یو بابا ښوونځی یا تعلیمي ادارې لرو چې موږ احصایه اوس یو لک پنځوس زره شاګردان ته رسېږي. په دغه جمله کې سږ کال د موږ احصایه د اوناسو شاګردانو تقریبا یا د نجونو تعداد دېرش زره ته رسېږي. نو کال په کال د موږ شل فیصد د نجونو او د هلکانو په تعداد کې یعنی جذبېږي نو شامل کېږي.
مننه ستاسو د ادارې په عمده ستونزې څه دي؟ هغه چې په خلکو پورې تړاو نه لري،
هغه ستونزه دا ده چې اکثرا دلته چون انانات حاکم دی او که چیرې دلته معلمین د ښځینه معلمین نه وي دوی اجازه نه ورکوي چې فرض مثال دوی ښوونځي ته راشي.
دې موضوع ته وروسته راشه، زما هدف دا و چې دا خو د خلکو ستونزه
ده.
ستاسو تخنیکی ستونزې څه دي چې د ریاست په داخل کې دي چې دغه پروسه نه پراخیږي؟ نه پراخېدو هغه لامل نه څه شی دی؟
دا خو تقریبا نظر په دغه بل کال چې موږ فرض مثال د څو کاله چلته موږ جذبه وو، کال په کال د خلک علاقه مند کوي چې خپل نجونه مکتب ته واسي. سږ کال د موږ اووه زره شپږ زره کسان صرف نجونو شاګردان موږ سره جذب شو. نو موږ خپل کمپاین مخ له دنه چې تعلیمي کال پیل شي موږ خپل کمپاین شروع کوو. او یو ستونزه چې مخکې وو چې دغه د خلکو ستونزه وه، موږ د هغو دپاره تقریبا څوارلس زنانه یا ښځینه لسانس او سازان موږ د کابل نه انتقال کړ. نو هلته چې ډېر دغه حاکمیت د انانات وه، هلته د دغه استادانو د راتګ سره دغه ستونزه حل شوې ده. اوس الحمدلله دوه مرکزونه د دفاع حکومتي د استعداد استخبارات وزارت معارف سره قرارداد وکړ چې په دغه پروسه کې تقریبا تر پنځه شپږ سوه نجونو شاګردان چې په کور کې ناست وو تر نهم صنف پورې دوی درس ویلي وو ټول بېرته خپل مکتبونو ته اجازه وکړه. کله چې زموږ معلمین اوناس زنانه ښځینه استادان زیات شي زموږ دغه ستونزه انشاءالله ورځ په ورځ
خوشحاله اوسې. راغ شو اغلی شمس ته، ستاسو د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت یا په دې ټوله لویه پکتیا کې چې تقریبا د ټولو اوسیدونکو اجتماعي شرایط سره ورته دي، د نجونو یا میرمنو د زده کړو بهیر څه ډول ارزوئ؟ آیا د قناعت وړ دی که نه؟
نو تاسو د سوال په ځواب کې وایم چې اول دغه دودو دستور چې په دغه ولایت کې حکم ده نه پریږدي لورګان چې لکه قد جکشي د شپږم نه خوته تقریبا اجازه نه ورکوي. دوهم دغه هغه ده چې مکتبونه تقریبا لیرې دي، د یو کل نه بل کلي ته دوی ته اجازه نه ورکوي. فامیلونه چې دوی ته دوی لاړ شي اول ته خپل درس وایي، او بل د دغه نجونې چې غټ شوي دي دوی ته یو ترانسپورتي هغه نشته، ترانسپورت دوی ته نشته. مکتبونه چې مثلا تر شپږمه ویلي دي هغه باقي مونده نور دوی دوام ورکي، او بل زنانه خوبون که دوی نلری د دې په حساب مونږ چې پښتنه کړې ده چې زنانه استاد خوب په مرکز کشته هغه لیرې پرتې سیمې یا ولسوالۍ کې تقریبا هلته وجود نلری، یا که وجود هم لري خو مسلکی استادان درست دوی نلری، زنانه چې دوی ته هغه درس ورکوي. نو د دې په خاطر هم ده چې زیاتر د پکتیا نجونې یا د خوست یا د پکتیکا دغه نجونې نشي کولای چې په پوهنتونو کې جذب شي.
ډېره مننه. اوس به د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر ښاغلی صاحب جمال آصف خیل تراشو. آصف خیل صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ په ستاسو د زرمینې د نظر سره دغه په نظر باندې څه ور اضافه کولی شئ که نه؟ کوم عمده خنډونه دي چې د لوی پکتیا نجونې ورسره مخ دي او دغه تعلیمي نظام یې یو څه ټکنی کړی ده؟
ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید لومړی دا ووایم چې د لوی پکتیا د افغانستان د نورو سیمو سره په ډیرو برخو کې توپیر لري. دا باید هم موږ یاده کړو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لکه څرنګه چې په نور افغانستان کې کوم بهیر روان ده، دا بهیر د لوی پکتیا د بهیر سره متاسفانه چې ډیر فرق کوي. دغه خنډونه چې دوی یادونه وکړه، زه غواړم چې ځینې نور خنډونه هم یاد کړم. عمده مسایل او عمده ستونزې لکه مخکې چې رئیس عبدالمعارف هم ورته اشاره وکړه، یو د نامناسب چاپریال شتون ده. تاسو ته بهتره معلومه ده په لوی پکتیا په ښارونو کې په هغو سیمو کې چلته ښوونځي شتون لري، دلته د ښځو تګ راتګ په مجموع کې نشته. یعنی ښځې نشي کولی چې د کلتوري ستونزو له وجې له کور څخه بهر راووځي. نو چون نیوجې لی چې د یو کور څخه یا د یو کلي څخه لس نجونې یو ښوونځي ته ځي، طبیعي ده چې دلته د خلکو په دوی پسې فکر کېږي. په کلي کې هر قسم خلک شته. د دوی لپاره هغه شرایط چې باید مناسب وای هغه تر اوسه بدبختانه چې موږ نه لرو په لویه پکتیا کې دغه ستونزه موجوده ده. مثلا د هغوی لپاره په نږدې سیمو کې د مکاتبو نشتون ده، او همدارنګه د دوی لپاره د ترانسپورتي وسایلو نشتون ده، د ښځینه ښوونکو نشتون ده، یو بله لویه ستونزه ده. او یو لویه ستونزه چې زه څومره پوهیږم، د تاریخ په اوږدو کې د لوی پکتیا خلک د ښوونې او روزنې څخه ډېر لرې ساتل شوي دي. او لوی لامل همدغه ده چې دا د کلتور په شکل په دې سیمه کې په خلکو باندې تپل شوی دی او پاتې شوی دی. ډېر خلک نه غواړي چې خپلې جونې ښوونځیو ته داخلې کړي. همدارنګه ناامني یو بله ستونزه ده چې ډېر خلک د دې لپاره چې په سیمه کې پوره په امنیت باندې باور دوی نه لري، او دوی نشي کولی چې خپلې جونې ښوونځیو ته ولیږي. یو لوی عامل چې زما په نظر چې ډېر زیاته د ښځو د ښوونې او روزنې په اړه منفي تبلیغات دي. متاسفانه زموږ ځینې حلقې چې دا د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د جونو د تعلیم په اړه دوی منفي تبلیغات کوي، دوی دغه تبلیغ خلکو ته د خلکو او والدینو ته په ذهنونو کې ورکوي چې که چیرې تا خپله لور په ښوونځي کې داخله کړه، نو د داخلېدو څخه وروسته دغه ستا اولاد ستا لور د تا له وخت څخه وځي، ته په دې باندې بیا تسلط نشي لرلی، تا له صلاحیت څخه دغه لور دې وځي. نو ډېری دغسې مسایل دي چې خلکو په ذهنونو کې دغه ناست دي، او دوی نه غواړي چې خپلې لورانې په ښوونځیو کې داخلې کړي. اوس وګورئ چې موږ د لوی پکتیا په کچه که فکر وکړو، د خوستو پکتیکانو بیا هم پکتیا ښه ده، خو دلته هم موږ دغه ستونزه ډېره لویه لرو، او موږ ډېر خلک تر اوسه پورې دې ته زړه نه ښه کوي چې خپل لور په ښوونځي کې داخله کړي. او ډېرې چې داخلېږي هم له شپږم سنفونو څخه وروسته، که چېرې احصایه وکتل شي په لویه پکتیا کې دوی هغه تعداد بېرته مخ په کمېدو وي.
مننه آصف خیل صاحب. یو مثال زه راوړم، په خوست کې د بی بی عایشې په نوم باندې یوه دیني مدرسه فعاله ده. خلک هم ورته په ډېره دلچسپي خپلې لوڼې او خویندې لېږي. د دې لامل دا ده چې هلته ترانسپورټیشن موجود ده، کنجونا د دې کور ته وړل کیږي یا مدرسې ته وړل کیږي په داسې موټر کې وړل کیږي چې هلته پردي ورته ځوړند وي. د دې باوجود دوی د دې په بدل کې هلته 1500 افغانۍ د یوې نجلۍ په بدل کې ورکوي خو خلک هیڅ ممانعت نه کوي. څه فکر کوئ که د ښوونځیو مسؤلین یا د پوهنې ریاست چارواکي دغه کار یا دغه سهولتونه تقلید کړي په دغه چاپیریال د نامناسب چاپیریال ستونزه به تر ډېره پورې حل نه شي؟
دوی کله چې په وزارتونو کې پلان جوړیږي دا به هم باید ووایم چې په وزارتخانو کې هغسې خلک ناست دي چې هغوی د افغانستان د ولایتونو د افغانستان د کلتور په اړه د افغانستان د بېلابېلو مناطقو په اړه پوره معلومات نه لري. چاهیې په لویې پکتیا کې موږ څنګه سهولت برابر کړو؟ هغه سهولتونه چې دوی جلال آباد ته په پام کې نیولي هغه د پکتیا لپاره هم کوي او دا محیطونه پر کوي چې اوس هرات موږ د لویې پکتیا سره نشو مقایسه کول، بامیان د پکتیکا سره موږ نشو مقایسه کول او نه جلال آباد د ګردې سره د مقایسې وړ دی. دوی حکومت اړ دی چې د موږ مسؤلین د ښوونې او روزنې وزارت ته همدغه مفکوره او دغه طرحه ورکړي تر څو د لویې پکتیا لپاره یو ځانګړی یو مناسب چاپیریال رامنځته کړي تر څو په لویې پکتیا کې د جدې ښوونې او روزنې بهیر بالخصوص د جنوب برخه پیاوړې شي. او متاسفانه چې په دې لسو کلونو کې ډېر مثبت تحول نه دی راغلی.
اوس به راشو قومي مشر جنت خان منګل ته. منګل صاحب، که ستاسو په اند رواجونه او دودونه د نجونو د زده کړو په مخ کې څومره غټ خنډونه ګرځېدلي، بلکې اوس مهال پخواني رواجونه چې حتی نارینه ښوونځیو ته نه پرېښودل تر ډېره نرم شوي دي او له منځه تللي دي، خو بیا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، آیا دا د کورنیو بې تفاوتي ده او بل څه دی؟
قدرمن از ستاسو د سوال په ځواب باندې ذکر کوم، لکه څنګه چې مخکې زموږ ورونو او خویندو اشاره وکړه، د پکتیا ولایت یو سرحدي او غرنۍ ولایت دی. د پکتیا په ولایت کې زده کړې ته د اول نه تر اوسه پورې خاصه توجه نه ده شوې او خلک یې همیشه دپاره بې سواده ساتل شوي دي. که چیرې پیلی اداره چې په راس کې د وزارت معارف دی، لکه څنګه چې آصف خیل صاحب رئیس صاحب زموږ خور اشاره وکړه، یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي، په دې ځانګړي پروګرام ته دوه بخشه ورکړي. یو بخش یې د مسجدینو ملا امامانو ته دنده وسپارلی شي چې د اسلام د نقطې نظره په هر شخص نه زده کړه فرض ده، یو به دا ډېر تاثیرات ولري. او په دویم قدم کې مکاتب جوړ شي، د مکاتبو دپاره زموږ خزینه استادان دلته باید استخدام شي.
خدای زو خپل خبره جاری ساتي که خزینه استادان نه وي دا غټه ستونزه ده، ځکه مخکې په دغه سیمه کې خزو زده کړې نه دي کړې. څنګه باید خلق په دې کانې کړل شي یا خلق په دې په حوال شي چې خزینه استادان نه وي خپل لوني هغه لوني چې سنونه کمی او عمرونه کمی نارینه استادان
وکړي؟ زه داسې وایم چې اسلام هغه مقدس دین دی چې د هر څه لپاره لار مشخصه کړې ده. علما کرام وایي چې استاد د مور او پلار حق لري. که چیرې د مسجدینو ملا امامان دا تبلیغ وکړي چې استاد د مور او پلار حق لري، کله چې څوک د مور او پلار حق لري نو هغه ته د مور او پلار په شکل باید ولګلی شي، هغه استاد خپله شاګرد ته د خپل د الوات په شکل وګوري او په دې نه تبلیغ وشي، کمپاین اجرا شي، دا مشکل حل کیږي.
د رواج په اړه زموږ پوښتنه دا و، د رواجونو په اړه چې آیا له پخوانه اوس دغه رواجونه اسان شوي دي که نه؟ که فرضاً د کوهن ریاست یا د وزارت په کچه باندې په دغه ټوله لویه پکتیا کې د ریاستونه چې دي هغه شرایط چې تاسو وړاندې کړل یا خلک یې غواړي او ورته مهیا کړي، آیا په کلتوري لحاظ بیا هم دې ته جوړیږي چې خپله لونې ولیږي؟ دوی کې دغه فکر بدلون کړی که نه د پخوا پرتله؟
بله، زه یو څو ژوندي مثالونه وایم. په پکتیا کې مخکې لکه څومره پابندي د کلتوري عناناتو په وجود کې په ښځو او خوندو نه موجوده وه، اوس نشته. په پکتیا کې زما په یاد په ګردیز مرکز کې یوازې موږ اول ځل کې یوه ابتدایات نجونو لرله، بیا یې متوسطه ارتقا وکړه تر څو یې یوې لیسې ته ارتقا وکړه. خوشبختانه چې نن په ګردیز ښار کې موږ د نجونو دپاره دوې لیسې لرو. حتی زموږ په یوه سرحدي ولسوالۍ چې د څمکنۍ ولسوالۍ ده په هغه کې د نجونو دپاره یوه عالي لیسه لرو. دې کلتور تغییر کړی دی، خلق په دې پوه شوي دي، د زده کړې څه علاقه لري، مګر بدبختانه چې تر اوسه پورې بېسوادي دلته مسلطه ده، تر څو پورې د خلکو ذهنونه یو څه روښانتیا پیدا کړي او له بلې خوا زموږ خوندو ته د زده کړې سہولتونه بر
شفق صاحب مونږ ګورو چې په ورستي وختونو کې هټه تروسه پورې په دیلوې پکتیا په کچه یوازې پکتیکا کې ځینې ستونزې شته خو په عمومي ډول د وسلوالو طالبانو او لخوا داسې خاص چلنې نشته او کوم ښوونځي سوځول شوي دي هټه د نارینهونه د سوځول شوي او نامنی هغه لومړی اصل نه ده چې دلته د نجونو د زده کړو په مخ کې خنډ ګرځېدلی ده بلاخره څه کول په کار دي څه کول په کار دي چې له دغه اوسني حالت نه مونږ ووځو
د الکان د انجینو یو متوازن مارو د پر کول لپاره د موږ په استراتیجی کې دی چې ټول اتباد د هیواد ته بعد تعلیم ورسو په شکل چوي خاصتا د پکتیا په سطح کتا سره پرتله کوي نور ولا سره د موږ کال په کال انجینو رقمن کیږي نه تنها په مکاتب کې بلکې اوس موږ په احمد خیل او په گردیز کې موږ دوه مدرسې دینی د انجینو د شاګردان لپاره لرو تاسو کولای شئ نږدې موږ ډېر ښه شاګردان هر یو کې تقریبا 900 شاګردان دی هم په احمد خیل کې هم په مرکز کې او بر علاوه د دې موږ اوس په دارالمعلمین کې هم خزینه متعلمین یا محصلین لرو چې هلته مکمل هم په ان سرویس داخله خدمت کې هم په پری سرویس کې چې د کانکور د طریق همدغه پکتیا نه تللی دی هلته درس وي اوس الحمدلله ډېر انکشاف د انجینو په برخه کې شوی ده د پلان وزارت معرف او ریاست معرف لري موږ خپل وزارت سره پروګرام د ستونزه وخت په وخت رسوو که چیرته فضل مساعد چې مکتب نه وي موږ هلته مکتب د انجینو دپاره محلی مکتبونه جوړ کړی ده استاد ته معاش ورکوو هغوی ته قرطاسیا او زمینه او فرش او هر شی حتی سو ولسوالۍ ته چې د ډبلیو پي موږ سره کومک تشویقي مواد لکه غوړي بسکټ او د خرما او د نور شیان حتی سوادامزي برخه کې چې ښځینه شاګردان موږ سره دي هغه دپاره موږ غنم ورکوو اوبهشه ورکوو د نور شیان ورکوو خوراکي مواد ورکوو او بل دا چې موږ پروګرام داسې لرو که چیرې ابتدایي شکل باندې په جوماتونو کې ملا امامان هغه انجونه تربیه کوي یا هغو ته تدریس ورکوي یو مضمون موږ زیات کړی ده چې ریاضي مضمون دی هغوی دپاره موږ معاش ټاکلی ملا امامان دپاره موږ معاش ورکوو
ملا امامان
دپاره موږ موافق دی اکثرا نو همدوست موږ کورسونه روان دی په نه میاشتو تعلیمي موږ سره درس وایي کومک نو تر شپږم سن پر خدای ستونزه نشته که چیرې شپږم سن نه پاس دوی ته انانات اجازه هغه انانات دغه محیط نه مني موږ غواړو چې که چیرې لس شاګرد په یو کور کې اوسېږي په یو کلي کې اوسېږي موږ هغه هملته ورته سن جوړوو دا ستونزه نشته نږدې مکتب سره چې هلته سوي متوسطه وي د هغه یو علاقه صنف ورته ورکوو معلم ورته لیږو هېڅ ستونزه نشته دا خلک موږ سره همکاري وکړي موږ سره مرسته وکړي مدني ټولنه موږ سره تاسو موږ سره ځوانان موږ سره مرسته وکړي سږ کال تعلیمي چې دیارلس سوه نهم کال کې و موږ څوارلس که زینه استادان لسانس له کابل نه انتقال کړي خدمتي چې سفارت استرالیا ورته $300 معاش ورکړي دغه محرم ته موږ $300 ورکړو او دولتي معاش موږ ورته کورونه مرته ورته کړ په سنکنه په مرکز کې
اس قسم یو بل موضوع ته براشو په ورستوي وختونو کې ډیر کله په دغه څه ګوندو کې د خوانځیو د زده کوونکو ربلل ولکه چې دا غم یو تاثیر کی چې خلک په بے باورکی چې دا جونې متعلمین دي که د غوند برخوال دي بل دا چې د بهرنوی ځواکونو لخوا د جونو خوځوي ته بیل ضرورت تاګه دا خپل ولکه چې د خلکو ځهانې بدل کړي دي او خلک دې تنازلي کې چې د سو ماحول تخپل انجلی ولېږي دا حساسیتونه د جونو د زده کړو په مخ کې سمره غټ خندونه ګرځېدلي دي
بل دا حساسیتونه خو رښتیا چې دي اندخنی ور دی او د یو لوی ستونزه د کڅه هم د ولسمشر پرمان ده چې د تشریفات لپاره په غونډو کې د زده کوونکو غډون یا غو مخې ته بول دغه منشه وي ده خو متاسفانه چې دغه تروسه نه رعایت کیږي اوس هم هغه پروسه جریان لري زه خو چې څومره معلومات لرم د رئیس جمهور د فرمان د تطبیق لپاره خاص کار نه دی شوی دا یو غټه ستونزه ده موږ سره مخامخ یو دغه اندېښنې موږ بار بار په غونډو کې د دولتي مسؤلینو سره شریکې کړي دي دا چې په آینده کې به څه وشي نو دینې موږ نه پوهېږو ډېر همداسې نور واقعات دي لکه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې د بهرنیو ځواکونو بلخصوص د نظامیانو تګ خوندوی ته به د جنو خوندوی ته د هر څه سره سوال پیدا کیږي زما سره هم سوال ده زما د مولا امام سره هم سوال ده چې د خلکو د ډیر رهبری د پلاس کې د خون کې سره هم سوال ده لمړی مو د بهرنیانو هله دا چې کچيري دوی مرسته د خونې روزنه د جنو لبرخ سر کې د ریاست معرف سره د پتماس کیږي او که هغه کرنی کیږي نو دا هم رسته چې دوی پدایې دي چې د مونږ ولسته د مونږ د مونږ خوونه روزنه ته ګټه ورسوي زیان ورته رسوي خو بیا مهله دا دی چې خارجان دي کما بهرني موساد هر څوک چې دي هغه د جنو سوندوی ته باید ډیر تا ګرتګ نه مخنیوي وشي
دا صفات چې یاد کړه د رښتیا یو خند د تعلیم د جنو د تعلیم خو موږ د موضوع خپل وزارت سره مقام د ولایت د پکتیا سره مطرح کړ. دوی سره موږ فیصله کړې که چیرې دوی په ولسوالۍ کې غواړي چې کومک وکړي د موږ شاګردانو سره د ولسوال او مدیر معرف ته ورکوي، هغوی له طریقه هلته مسؤلین چې امنیتي کسان د داخلي کسان هغه له طریقه مکتب ته رسېږي، توضیح ټول د موږ ادارهچیان یا مسؤلین کوي او په مرکز کې مقام د ولایت او ریاست معرف شته. او بل مسله دا چې موږ په هغه فرمان د رئیس جمهور چې صادر شوی ده موږ هیڅ د استقبالیا دپاره هیڅ چیرته هم تاسو د هغه فرمان د صدور نه پسته تاسو بنیولی. خو کله چې د موږ د معارف کوم پروژه افتتاح کیږي د هغو دپاره مجبور مقرر چې موږ شاګردان باید هلته حاضر وي او د موږ ترانه یا د نور کسان باید د موږ
خوشحاله سي. مننه ډېر مننه. د دې نامنۍ د موجودیت سره سره د دې یو ناسم چاپېریال د موجودیت سره سره څه کول پکار دي عمده تر څو دغه د معارف یا د زده کړو بهیر همدغسې په جمود حالت کې پاتې نه شي. منګل صاحب ستاسو څه نظر وي؟ مهرباني
قدرمنه. زه به قد دومره باید یادوري کوم چې پښتون هغه قوم دی چې هغه همیشه د پاره ناموس ته په درنه سترګه کسي. د اسلام مقدس دین د اساساتو په مطابق دوی د خپلو الوادونو د پاره داسې نظریات وړاندې کوي چې زموږ الوادونه باید په اسلامي حجاب کې خوندي وي. نو زما پیشنهاد دا دی چې کچیر مکاتب یا ترانسپورټي آلات یا استادان په هر سیمه په هر منطقه کې د دوی د پاره برابر شي د اسلامي حجاب چوکاټ کې. زه فکر کوم چې د پکتیا پکتیکا او د خوست ولایتونو ټول قومونه به دې ته وهڅول شي چې خپلو الوادونه بالخصوص خزینه یا نجونې به د زده کړې دپاره هلته ولیږي او د زده کړې سره دا خلک ډېره علاقه لري.
مننه اسف کل صاحب هم خپله په دې اړه یو نظر ورکړي چون زموږ د پروګرام وخت پای ته رسیږي. مهرباني.
زه درې وړاندیزونه لرم. لکه مخکې چې رئیس صاحب د معارف ورته اشاره وکړه، یو موږ غواړو چې په راتلونکي 1491 کال کې په مساجدو باندې ډېره تکیه وکړو، په مساجدو کې دغه پروګرامونه تکیه کړو. د دې پروګرام نه موږ ملاتړ کوو چې دا په عمل کې باید پیاده شي کنه. او بله د په دینی مدارسو باندې ډېره تکیه وشي. دینی مدارس ډېر ضرور دي. موږ خلک هلته دې ته اماده کیږي چې دوی د جنو لپاره دینی مدرسې په نوم باندې موږ خلک دې ته لیوالتیا ښیي چې مدرسه کې زده کړو. مدرسه کې کیدای شي هم دوی عصري مضامین ورته وښیي او هم دینی مضامین ورته وښیي. او درېیمه یو لوی چیلنج چې دا ستونزه چې ده، زه غواړم چې یادونه وکړم، زما غږ مسؤلین واوري. په لویه پکتیا کې موږ د سواد موزي په برخه کې غټه ستونزه لرو. سواد موزي په نوم باندې په لویه پکتیا کې د کوم سیستم چې موجوده دا یو پروژوي سیستم ده. او پروژه تاسو ته معلومات کیږي چې یوازې ځانګړي اهداف د لنډې مودې لپاره لري. هغه اهداف ته چې ورسیږي د هغه کار که وروسته ښې پایلې درلودې او که نه درلودې، دوی هغه کار ترسره کوي. د دې پروژې سیستم موږ غوښتنه کوي چې دا په دولتي سیستم تبدیل شي. او د سواد موزي په برخه کې ډیری پروګرامونه چې دا شفاف نه دي او دغه پیسې په صحیح شکل سره نه مصرفیږي. او په دې برخه کې موږ ډیر ژور اندېښمن یو او دغه مسله موږ غواړو چې په یو نوي کال کې جدي ونیسو تر څو موږ پوه شو چې موږ په ولایت کې څومره خلک بې سواده دي او په یو کال کې څومره خلکو ته دوی کولی شي چې د سواد زده کړې پروګرامونه پر مخ بوځي.
رئیس شفق، که تاسو هم په دې موضوع باندې فقط نیمه دقیقه لنډې خبرې وکړئ. مهرباني.
منګل صاحب او د اسف صاحب خبره ډېر ښه وه په دغه مورد کې. الحمدلله اوس موږ د هر ولسوالۍ په سطح کې یو مدرسې دیني فعال لرو او د هغه سره یو علاقه دالفاظ لرو. د بل پروګرام چې موږ نوي کال ته ډېر ښه پروګرام په جمعاتو کې لرو. او بل مسله ترانسپورت چې منګل صاحب یاده کړه، دغه ترانسپورت یو مشکل ده چې په ټولو ولایت د افغانستان کې حتی په وزارت تحصیلات یاري معارف کې تدریج شوی نه ده. دا مسله خصوصا په ولایت کې یو خطر لري که تقریبا یو موټر مثلا انجونه په یو موټر کې موږ د پاکستان سره 15 کیلومتره سرحد لرو، ډېر خطر ده. هلته که یو انجونه په سړک باندې صدمه، هلته تقریبا 100 کسه له منځه ځي. او غیر له هغه نه موږ یو پروګرام نوی د انجونو او د هلکان دپاره کال ته لرو چې آمدش سری دي چې په یو کال کې دوی 2 صنفه وایي ښځینه ده که نارینه، دغه ښه پروګرامونه لرو.
په دې بحث کې د ګډون له امله له تاسو ټولو نه مننه کوم. درنو اوریدونکو، دا وه د ځوان فکر خپرونه چې په لویه پکتیا کې د نجونو د زده کړو په مخ کې د پرتو ستونزو پر موضوع پکې خبرې وکړې او متمرکزه وه. ډیره مننه. خاد اوسئ.
او د ازادۍ رادیو د 1390 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ